دانی چې کله په یو کور کې لور پیدا کیږي نو په میرمنې باندې فشار راوړل کیږي، خواړه ورته په سم ډول نه ورکول کیږي لکه څنګه چې حق دی په غمو وخت کې، او په دې باندې ګواښ ورته کوي چې تا ولې مثلا لور وزېږوله، ولې دې زوی نه زېږوه. پرې وروستیو کلونو کې حتی پرې وروستیو وختونو کې موږ داسې خبر ترلاسه کړی دی چې کله یو ماشومه پیدا شوې ده هغه وژل شوې ده، په دې چې هغه نجلۍ وه. که چیرې هلک وای هغه نه وژل کېده. نو له بده مرغه چې دغسې پېښې زیاتې شوې دي او هیله ده چې خلک نور له دې جهالته ووځي او داسې پېښو ته د پای ټکی کېږدي.
د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې چې کله یوه نجلۍ ودیږي د کور له نورو کارونو سره د نارینه اولاد پیدا کول هم د هغې دنده ګڼل کیږي. یو شمیر سړي په دې نظر دي چې زوی باید د زړښت پر وخت د دوی د لاس لکړه شي، لور خواسې هم د پردي کور ده. د غزنی اوسیدونکی نجیب وایي چې په دې پوهیږي چې لور تر زوی مهربانه وي خو نارینه اولاد تر اخره له مور او پلار سره وي، نو ځکه دوی ته ډیر قدر لري.
موضوع دغه ده چې د زوی مسله دا ده چې دغه مور او پلار تر ډیره بریده پورې، مثلا تر ډیر وخته پورې چې مثلا څو ژوندي وي هغه که ښه وي که مثلا بد وي که هر څنګه وي د زوی په غاړه دي. نو لور مثلا چې ځوانه سي د ځوانۍ مسله داسې مجبوره ده چې واده وکړي، واده یې وکړه بس ترېنه ځي خپل کار پسې ځي. کومه مهرباني چې واقعا لور لري هغه مهرباني کېدای شي په زوی کې نه اوسېږي، ولې که زوی هر څومره بد هم اوسېږي بیا هم مجبور مکلف دي چې خپل د مور او پلار هغه تر خپل اندازې پورې خدمت وکړي ورته. نو په دې خاطر باندې چې ده دا زوی تر یو حده پورې په جامعه کې رول زیاتېږي په یو کورنۍ کې یو مور او پلار په خاطر، که نه نور مهربانه کېدای شي چې زوی نه لور ډېره وي، خو مثلا لور کېدای شي خپل ژوند داسې ځای کې تیر کړي چې کېدای شي خوښ وي خو سر سره هم تیر نه شي، خپل ژوند یې د خپل مېړه سره تیر کړي. خو زوی مجبوره ده چې که هر څنګه اوسېږي نو خپل د مور او پلار هغه خدمت وکړي. دومره یو تفاوت شته.
خو ټول نارینه بیا دا نه وایي چې زوی به ستونزې ورحلوي او لور به ورنه ځي. د غزنی اوسیدونکی میرشا وایي چې د لور او زوی پیدایښت یو ډول خوښیږي.
زه د دریو لوڼو او دوو زامنو څښتن یم او هیڅکله هم ما د خپل لوڼو او د زامنو ترمنځ فرق نه ده کړی، ځکه دا ماته بې تفاوته ده. شکر باسم چې الله تعالی ماته لوڼې راکړې. هسې بې ځایه یو غیرت یو ننګ ده چې مونږ د خپل لونې په سر شرم کوو. د ته هېڅ اړتیا نشته چې څوک دې وشرمیږي، په دې باندې دې باید شکر وباسو، ځکه د الله تعالی نعمت ده که هغه لونه وي او که زوی وي، دواړه د الله تعالی نعمتونه دي او په دې کې باید مونږ او تاسې هېڅ فرق ونه کوو. شخصا ماته خو هېڅ تفاوت نه کوي او زه به زوی نه زیات قدر او عزت خپل لونې ته ورکوم. غوښتنه مې هم همداده چې باید هېڅ یو انسان باید خپل اولادونو ترمنځ دا فرق ونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست سنگر نیازی هم له غو پلرونو څخه دی چې د لور په پیدا کېدلو یې نه یوازې دا چې له میرمنې سره تاوتریخوالی نه دی کړی، بلکې له زوی نه زیات د لور په روزلو کې هڅه کوي.
له میرمنې سره مې د تاوتریخوالي په موخه کله هم اخوډب نه دی کړی، ما کله هم توتیري چلند نه دی کړی. د نارینه اولادونو په پرتله مې په لورګانو ډېر زحمت کړی، ځکه چې په افغانستان غوندې سنتي ټولنه کې د نجونو په ځان متکی کېدل هغوی له شته خطرونو څخه ژغوري. هڅه مې کړې ده چې اولادونه مې په ټولنه کې مطرح کسان د خپل هېواد او ولس خدمتګاران واوسي. نو د همدغه هدف لپاره خپله زیاته پاملرنه ما لورګانو ته اړولې ده.
میرمن دورانی چې دوه اولادونه لري وایي خاوند او کورنۍ ته لور او زوی توپیر نه لري، څومره چې د زوی په پیدا کېدل خوښ وي په هماغه اندازه لور هم ارزښت ورته لري.
ډېر خلک د لور په پیدایښت تاوتریخوالی کوي. له فضل د خدای د موږ فامیل چې لږ لوست مو کړی دی او د لوستې کورنۍ څخه یمه زه خپله د مشکل سره هېڅ مخ شوي نه یو او برعکس ډېر خوشحاله یو چې خدای موږ ته لور راکړی دی. هغه ته خوشحالي چې او موږ زوی ته کوو او لور ته یې هم کوو. او زه له ټولو خوندې ورونه نه له ټولو فامیلونه ده غوښتنه د ما ده چې دوی باید هغه خوشحالی سے پالک بندی کبھی بیت پنجلے میں کی ستا تاوتر خوالے او خوشنات دیکھو زو پمخ کے لمنزل ارسی
نسائی ولادی ڈاکٹر نجم السما شفا جووی چی دلور اوزوی پیدا کی دل پا مور پوری آرن لری نوزه که دی مور نمالمتی گی نور معلومات لنمواری سخ آورو
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري که چیرې د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک به راوړي او که چیرته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي د ساینس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري
اسلام له نظر هم د جلی په پیدا کېدلو سره ناخوخي خودل او له میرمنو سره تاوتریخوالی کول چې ولی لور نړۍ ته راوړې ده ګناه ده دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې اولاد که لور وي یا زوی د خدای پاک رحمت او حکمت دی
جنۍ په یو کور کې پیدا کېدل د الله رب العزت د دوه رحمتونو مستحق کېدل دي پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای په کوم کور کې چې جنۍ پیدا سو هغه کور کې د الله دوه رحمتونه راغله دغه وجه ده چې کله جنۍ په کور کې پیدا کیږي دوه رحمت ور سره راځي نو سنت د یو پسه یا یو وزه دا حلال سی او ذبح سی او عقیقه وسی چې یو رحمت غسی او دوه رحمت ل خپل جلی سره درې رحمت بسی د الک ل پیدا کیدو سره په یو کورنۍ کې یو رحمت د الله راځي او د جنۍ ل پیدا کیدو سره دوه رحمت او حدیث کې راځي چې د خزې نیکبختی دا د لومړی اولاد وي د سعادت او د نیکبختی یو علامت دا د لومړی اولاد وي لور وي لور د الله جل جلاله لوی او ستر نعمت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې دوه لورګانې سترې کړې لوی کړې تربیې کړې او په ښه وجه سره دوی ته تعلیم ورکړه تربیت یې ورکړه دینداري یې ورکړه عبادت یې وروښوده یعنی ښه وې روزلې له دیانت روحي سره یې وروزلې الله جل جلاله ده ته د جنت زیری ورکوي دی مستوجب د جنت کوي او الله جل جلاله دوای چې د دوا نیک انسانان دوا د نیکو انسانانو بنیاد روزلای دا چې هغه دوا لورګان دي نو دای د جنت مستوجب او د جنت لایق ده لورګان د الله ستر رحمتونه دي په نسبت د زامنو لورګانو کې رحمت ډیر ده شفقت او مهربانی هم پکې ډیر ده د الله رب العزت رحمتونه هم په هغه قربان دي ووري چې هغه کور کې جنکی پیدا شوی وي او جنکی ډیر وي او دا تاریخ او تجربه هم ثابته کړي په کومه کورنۍ کې چې جنې وي او هغه کورنۍ کې ډیر زیات د الله رب العزت د رحمت توجه وي همدا رقم د لور تداوم ژوند ته وفاداری او رحمت او مهربانی په کورنۍ باندې نسبت زامنو ته ډیر زیات ده
په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420124 دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چې
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو لیدونکو اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم به هم خوشاله يم چې د ویونه په تیرې دو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم درنو لیدونکو دا ونی د بشری حقوقو په تړه باندې بحث درو دا چې بشری حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري هم دارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. د خود څخه استفاده کوي یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایو، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوو. د بشري حقونو د تاریخچې په اړه معلومات راکړئ. نو خبروی
ګورای ک چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخ سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورې لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنی نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1948 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو.